Radio. Radio Azadi.
د ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي راډیو دوله ساعته پر لپسې خپرونې له همدې شیبې پیل شوې. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنجشنبې ورځ ده، د 1495 هجري لمریز کال د وریه حمل د میاشتې 26 ده چې د 2014 میلادي کال د اپریل 14 سره برابره ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په کلنی راپور کې په دې هیواد کې د شخړو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینې نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. سرکړه تو مهمو خبرونو سر لیکونه تقل شوه چې د افغانستان د سولې د عالی شورا او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب استاذ نن په کابل کې خبري لسره پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ازبکستان امنیتي ځواکونه له زندانیانو سره په بد چلند او د هغوی په شکنجه تورن کړل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف په سوریه کې د اسلامي دولت ډله یا داعش په دفاعي حالت کې راوستې ده. د خبرونو تفصیل ټاکل شوی ده چې د افغانستان د سولې د عالی شورا او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب استازي نن په کابل کې خبري لسره پیل کړي. د افغانستان د سولې عالی شورا مرستیال عبدالخبی اوچقون له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې په نننۍ غونډه کې به د سولې په اړه یوې مطلوبې نتیجې ته ورسیږي.
و امیدوار هستیم که در یک جلسه یا در دو جلسه دیگر این بحث نهایی خواهد شد.
هغه تایید کړ چې اسلامي حزب له تور لسته خدي ګلبدین حکمتیار د نوم د ایستلو غوښتنه لري. ښاغلی اوشقین دغه راز وویل چې حکومت د افغانستان د خلکو د استازي په توګه له امریکا او ملګرو ملتونو وغواړي چې دې ټکي ته جدي پام وکړي. په دې اړه تفصیل وروسته خبرونه کې اوري. د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله بنن د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. افغانستان تمه لري چې د دې سازمان غړي په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. د اجرائیه ریاست ویاند مجیب الرحمن رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
برای همسایه ما به شمول پاکستان، ایران
د پاکستان ایران په ګډون د افغانستان ګاونډي هیوادونه او د مرکزی آسیا هیوادونه د دې سازمان غړي دي. په یو ډول دوی د افغانستان په پیښو کې ښکېل دي. په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت لپاره په هغو سیاستونو کې چې افغانستان مطرح کولی شي د دوی پاملرنه او همکاري مهمه ده. د عبدالله د وینا یوه برخه به له تروریزم سره په مبارزې متمرکز وي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان دا 14 غونډه د ترکیې په استانبول ښار کې جوړیږي. د جوزجان په اقچه، خانقا او دغه راز فیض آباد ولسوالیو کې په پوځي عملیاتو کې د طالبانو 8 وسلوال وژل شوي او 14 تنه زخمیان دي. د جوزجان امنیه قمندان مل پاسوال رحمت الله ترکستاني پرون په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې جګړه لا هم روانه ده، خو وسلوال طالبان ادعا کوي چې په دې جګړه کې د امنیتي ځواکونو 12 غړي وژلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ازبکستان امنیتي ځواکونه له زندانیانو سره په بد چلند او د هغوی په شکنجه تورن کړل. په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د دې وزارت په کلنی راپور کې چې پرون خپور شوی ویل شوی چې د ولسمشر اسلام کریموف حکومت خلکو ته اجازه نه ورکوي چې خپل مشران په انتخاباتو کې وټاکي. راپورټ وایي چې د ازبکستان حکومت او له حکومت سره تړلې ډلې له قانون پرته قتلونه کوي چې په ځینو مواردو کې له شکنجې هم کار اخیستل شوی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف په سوریه کې د اسلامي دولت ډله یا داعش په دفاعي حالت کې راوستې ده. اوباما پرون وویل چې د ائتلاف د عملیاتو په نتیجه کې دې ډلې پر ډېرو سیمو کنټرول له لاسه ورکړی او مشران یې په نښه شوي دي.
Today on the ground in Syria and in Iraq, ISIL is on the defensive.
نن ورځ اسلامي دولت ډله په عراق او سوریه کې په دفاعي حالت کې ده. زموږ د عربي شریکانو په ګډون له شپږ شپېتو غړو جوړ ائتلاف په تهاجمي حالت کې دی. موږ ډېر ځواکونه لرو او په همدې کچه ځواکونه به وساتو. باراک اوباما دا څرګندونې پرون خپلو امنیتي سلاکارانو سره په کتنه کې وکړې. د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد له 1500 زیات هوایي حملې شوي دي. اوباما دغه راز زیاته کړه چې امریکا به په دغو هوایي حملو کې بیا هم د اسلامي دولت ډلې مشران په نښه کړي. د امریکا یو پوځي چارواکی وایي چې د روسیې جنګي الوتکو په نړیوالو اوبو کې د روسیې سواحلو ته نږدې د امریکا د یوې جنګي بیړۍ پر سر تهاجمي مانورونه ترسره کړي دي. دې چارواکي زیاته کړي چې د روسیې 340 جنګي الوتکو پرون د دې مانورونو د ترسره کولو په مهال وسلې نه درلودې، خو د امریکا بیړۍ ته یې دومره لنډ پرواز کړی و چې د بهر اوبو ته یې ټکان ورکړی دی. د روسیې کې 28 هلیکپټرو هم پرون د امریکا دې بیړۍ ته نږدې پرلپسې پروازونه کړي دي. د امریکا د سمندري ځواکونو دا بیړۍ داسې راکټ لیږدوي چې له لرې واټنه لارښوونه ورته کیږي. د امریکا د سمندري ځواک پر ویبپاڼه ویل شوي چې دا بیړۍ د دوشنبې په ورځ د پولنډ ګیدینیا بندر څخه روانه وه او بالتیک سمندر ته رسېدلې ده. د ارمنستان په پلازمینه یروان کې پرون ګڼ شمېر خلکو مظاهره وکړه او پر اذربایجان د روسیې له لورې د وسلو له پلورلو سره د مخالفت په وړاندې شعارونه ورکړل. مظاهرهچیانو دغه راز ادعا کوله چې روسیې په اذربایجان وسلې خرڅې کړي او له دې وسلو په وروستیو کې په نګورن قرباغ کې په جګړه کې کار اخیستل شوی دی. نګورن قرباغ د اذربایجان او ارمنستان ترمنځ جنجالي سیمه ده چې ارمنیان او ازریان پکې اوسي.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل په شمول د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په دې ډول کړی. نن په کابل کې آسمان ځای ځای وریځ دی. د تودوخې لوړه درجه 23.2، په هرات کې آسمان وریځ، د اورښت احتمال شته. د تودوخې لوړه درجه 24.15، په کندهار کې آسمان شین دی. د تودوخې لوړه درجه 23.14، په مزار شریف ښار کې آسمان وریځ، د تودوخې لوړه درجه 28.14، او په جلال آباد کې هم آسمان وریځ دی. د تودوخې لوړ درجه 30 ټیټشل اټکل شوی ده.
له نجیب زمانه مننه چې د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکلې واورو. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او دولس شپږ نوي څپو سربیره د غرض لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صاف اوازې اورېدلی شئ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د بشري حقونو په د وضعیت په کلنی راپور کې د افغانستان په افغانستان کې تیر کال د شخړو د زیاتوالي او د غراز دی په زندانونو کې د شکنجې د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې نن به د ګلبدین په مشرۍ له اسلامي حزب سره په خبرو کې د سولې په برخه کې د پام وړ پرمختګ وشي.
فکر کوم چې امریکا هم بل میکانیزم نه لري، ملګرو ملتونو سره به مشوره وکړي او کدی د سولې ته راځي او د سولې پلان د حکومتیار ومني نو بیا دې د چورلس نه بعد.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه راز پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب رو. د ژوند رنګونو د اونیزو لړۍ یوه نوې برخه هم درته خبرو. افغانستان تیر کال د دولت د وسلوالو مخالفانو له لوري له خشونت ډکو اعمالو شاهد و. د خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقونو په کلنی راپور کې کړې ده. په دغه راپور کې چې پرون خپور شوی د غراز د افغان امنیتي ځواکونو له لوري په زندانونو کې د شکنجې او د زندانیانو پر حقونو تیری د اندېښنې وړ بلل شوی دی. نور جزئیات د فرشته جلالزی په راپور کې اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای تیر کال په افغانستان کې په عمومي ډول د قانون حاکمیت ته پام نه دی شوی. پر بشري حقوقو لکم شمیر تیری کونکو سره حساب سوی او د شوزو انجونو پر وړاندې تبعیض او د هغوی پر حقوقو تیری جاری و. په رپورت کې ویل شوي چې تیر کال د افغانستان حکومتي ځواکونو په زیاتو مواردو کې له محاکمې پرته قتلونه کړي دي. په رپورت کې د نورو مسلو تر څنګ دې ته هم اشاره شوې چې په افغانستان کې د اخلاقي جرم په نوم ځوانې ښځې او نجونې زنداني او شکنجه شوي دي. رپورت همدارس د افغانستان د زندانونو ناوړه حالت، په زندانونو کې شکنجه، د عدلي سیستم کمزورتیا، په حکومتي ادارو کې مالي فساد، د بیان او مذهب آزادۍ محدودول او د قانون تر پښو لاندې کول هغه عمده ستونزې بللې چې په دې هیواد کې د انسانانو پر ابتدایي انساني حقونو تیری ته لاره هواره کړې ده.
The United States is opposed to the use of torture in any form at any time by any government.
د امریکا متحده ایالات د شکنجه هر ډول کده یو حکومت یا غیر حکومتي سرچینې لوري وي په هر حالت او هر شکل غندي. موږ د کانګرس دواړو ګوندونو تیر کال د قانون په تصویبولو یو اړ بیا له شکنجه سره خپل مخالفت اعلان کړ. دا هغه ستاندرد دی چې موږ پر نورو د منلو ټینګار کوو او موږ خپل هم باید عملي کړو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په دې کلنی رپورت کې ویل شوی چې تقریبا ټول نړۍ د کمزوري حکومتداري لامل له بحران سره مخامخ ده. په رپورت کې څرګنده شوی چې زیات حکومتونه او حتی غیر حکومتي ډلې د مدني ټولنې د فعالیت د مخنیوي هڅه کوي، د مطبوعاتو او انټرنیټ ازادۍ ته محدودیتونه جوړوي، د سیاسي مخالفینو ژغ غلی او حتی په ځینې مواردو کې خلک وژني او بې کوره کوي. جان کیری وویل هغه هیوادونه چې حکومتونه یې د ښځو او اقلیتونو حقونه تر پښو لاندې کوي او د خلکو سیاسي ازادۍ محدودوي د هغو په پرتله کمزوري او کم ثباته دي چې ټولو وګړو ته یې له تبعیضه پرته د ژوند امکان برابر کړی دی.
It is important to underscore that the reports that we released today.
پر دې خبره ټینګار کول مهم دی چې زموږ دغه رپورټونه په ټوله نړۍ کې د خلکو د انساني وقار او ازادۍ د پراختیا لپاره زموږ د ادارې د کار یو کوچنی برخه څرګندوي. بشري حقوقونه له هر ولسره زموږ د اجنډا برخه ده. جان کیری هغه حکومتونه وغندل چې د بیان ازادي محدودوي، خبريالان د انتقادي لیکونو لامل زندانی کوي او غیر حکومتي سازمانونه په دې تور چې بهرنۍ ایديالوژي خپروي ځپي. جان کیری وویل یو شمیر نادولتي ډلو لکه داعش او بوکو حرام په 2015 میلادي کال کې د قتل عام په ګډون بشري ضد جنایتونه کړي دي. د کیری په وینا داسې ډلو د معتبرو او موثرو حکومتونو د نشټوالي لامل د ودی امکانات موندلی دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلنی رپورت کې افغانستان هغه هیواد بلل شوی چې حکومت یې په تیر کال کې د سیاسي فعالیت له امله څوک نه دي زنداني کړي، خو پر ژورنالیستانو د وسلوالو طالبانو له لوري خونړیو حملو او له هغوی سره د یو شمیر حکومتي چارواکو زور زیاتی ته اشاره کړې ده. رپورت وایي چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د محدودولو هڅې زیاتې شوې دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
ټاکل شوی چې نن په کابل کې بیا د افغانستان د سولې د عالي شورا او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب د استازو ترمن د سولې خبري امپایل شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دوړو خو ترمنځ په خبرو کې زیات پرمختګ شوی دی او اختلافي مسایل هم د ډیر جنجال ورنري. نور جزئیات د فرشته جلالزی پر پورت کې
د سولې د عالي شورا مرستیال پرته له دې چې نور جزئیات څرګند کړي وویل چې ډېر ژر به هغه مسایل چې حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب موافقه ورباندې کړي خلکو ته اعلان شي. شاغلی اوچخون ویل داسې خبرې چې د سولې لپاره د مذاکرې له بنبست سره مخامخ کړي نه دي پاته. مخکې داسې رپورټونه ورکړ شوي وو چې د ګلبدین حکمتیار اسلامي حزب په حکومت کې د څو وزارتونو غوښتنه کړې ده، خو شاغلی اوچخونی پړه خبرې ونه کړې. د سولې د عالي شورا مرستیال تایید کړ چې د تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم د استلو غوښتنه لري. شاغلی اوچخون ازادي راډیو ته وویل حکومت د افغانستان د خلکو د استازي په توګه له امریکا او ملګرو ملتونو غوښتنه وکړي چې دې ټکي ته جدي پام وکړي.
و جامعه
جهانی هم تعهد را باید داشته باشه که بعضی از خواهشات مخالفین نړیوال ټولنه باید دا تعهد ولري چې د وسلوالو مخالفینو ځینې غوښتنې چې د افغانستان 15 کلن پرمختګ، د افغانستان اساسي قانون او ملي حاکمیت ته زیان نه رسوي په نظر کې ونیسي او مدارات ورسره وکړي. په کابل کې د امریکا سفارت ازادي رادیو ته په خپل وروستي ایمیل کې د حکومت او ګلبدین حکمتیار د سولې د خبرو هرکلی کړی او حزب اسلامي له افغانانو سره سولې ته هڅولی دی. په دې اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د نړیوالو اړیکو استاد ودیر صافی وایي کچېرې امریکا او نور غربي حکومتونه ډاډمن سي چې ښاغلی حکمتیار د سولې له بهیر سره یو ځای کیږي، له تور لیست څخه د حزب اسلامي د یو شمېر مشرانو د نومونو ایستل ګرانه خبره نه ده.
لکه څنګه چې په اوله برخه کې د طالبانو سره د سولې د خبرو خبرې شوې، دوی یو غوښتنه وه په قطر په یوه ناسته کې چې زموږ دا خلک دی آزاد کی، زمونږ بانکونه دے فریزی نه دا خلاص او یو تعداد گوانتانامو را خلاص کی او تور لیست نه زمونږ او باسی. هغه یو تعداد د سولې په خاطر باندې امریکا عملی کړل او ویې کړل. فکر کوم چې امریکا هم بل میکانیزم نه لري، ملګرو ملتونو سره به مشوره وکړي او که دوی دا سولې ته راځي او د سولې پلان د حکمتیار ومني
د پوهاند ودیر صافی په وینا د افغانستان په دولتي چوکاټ کې پر دې مسأله چې ګلبدین حکمتیار په سیاسي قدرت کې شریک سي مخالفتونه شته، خو ریښه یې د نوې ملسیزې په سیاسي او پوځي نښتو کې ده. ښاغلی صافی وویل امید دی چې له حکومت سره د اسلامي حزب له یو ځای کېدو سره به دغه اختلافونه یوازې سیاسي رنګ ولري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ښځو او نارینه افغانانو ټولنیز حقونه، د بیان ازادي او د اساسي قانون درناوی هغه اساسي ټکي دي چې حکومت سره کرښه ورته ایستلي او د سولې په هیڅ مذاکره کې به یې جوړجاړي ته وړاندې نه کړي. د دې شورا مرستیال هیله څرګنده کړه چې له سولې سره د ګلبدین حکمتیار یو ځای کېدل ښایي د حکومت نورې مخالفې وسلوالې ډلې سولې ته وهڅوي.
د سهار اوه بجې او شپاړس دقیقې دي. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د سولې د عالي شورا او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب استازي نن په کابل کې خبرې له سره پیل کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې په نننۍ غونډه کې به د سولې په اړه یوې مطلوبې نتیجې ته ورسیږي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله به نن د اسلامي هیوادونو د همکاري د سازمان د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. د اسلامي هیوادونو د همکاري د سازمان دا دیارلسمه غونډه د ترکیې په استانبول کې جوړیږي. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په اقچاو، خانقا او فیض آباد ولسوالیو کې په پوځي عملیاتو کې د طالبانو اته وسلوال وژل شوي او شپاړس تنه زخمیان دي. د جوزجان امنیه قمندان ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په سیمه کې سخته جګړه لا هم روانه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ازبکستان امنیتي ځواکونه له زندانیانو سره په بد چلن او د هغوی په شکنجه تورن کړل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف په سوریه کې د اسلامي دولت ډله یا داعش په دفاعي حالت کې راوستې ده. د امریکا یو پوځي چارواکی وایي چې د روسي جنگي الوتکو په نړیوالو اوبو کې د روسي سواحلو ته نږدې د امریکا د یوې جنگي بیړۍ پر سر تهاجمي مانورونه ترسره کړي دي. د ارمنستان په پلازمینه یریوان کې پرون ګڼ شمېر خلکو مظاهره وکړه او پر آذربایجان د روسیې له لورې د وسلو له پلورلو سره مخالفت څرګند کړ. ازادي راډیو اوري او اوسم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټې کې وړاندې کوي.
یو شمیر لویدیز ورځپاڼو په خپل اخیری ګاڼه کې د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو په اړه لیکلي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د طالبانو دغه اعلان ځانګړې معنا نه لري، ځکه چې هر کال د هوا له تودېدو سره په دغه هیواد کې جګړې زیاتېږي. خو په روان کال کې د جګړې له پیل سره یو شمیر پوښتنې بې ځوابه پاتې کیږي، چې پکې دا پوښتنه هم شامله ده چې آیا افغان امنیتي ځواکونه یوازې کولای شي د طالبانو د حملو مخه ونیسي او وضعیت کنټرول کړي. د واشنگتن پوسټ په وینا راتلونکي میاشتې د افغان امنیتي ځواکونو لپاره د مهم امتحان په معنا دي، خو یوه خبره څرګنده ده چې د روان کال په ژمي کې به افغان ځواکونه په دفاعي حالت کې نه وي، بلکې د عملیاتو له لارې به حمله کوونکي وي. د برتانیې چاپ ګارډین ورځپاڼې د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو په اړه لیکلي چې د عمری په نامه دي او یو څو ورځې وروسته له هغه اعلان سول چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کابل ته ولاړ او له افغانستان سره د امریکا ژمنې تکرار کړي. خو د ګارډین په وینا که څه هم د ناټو چارواکي دروان کال په ژمي کې د شدیدو نښتو اټکل کوي، خو وړاندوینه نسي کولای چې له طالبانو سره به د جګړې په ډګر کې نښتې کوم نتایج ولري. د ګارډین په وینا مهمه موضوع دا ده چې د جګړې په مهم موسم کې د افغان ځواکونو نیمګړتیاوې تر کومه بریده له منځه ولاړې سي، چې پکښې د ډیرو تلفاتو شمیر د امنیتي ځواکونو له قطاره د تیښتې لوړه کچه د هوایي قواو کموالی او د ترانسپورت او اکمالاتو محدودیتونه شامل دي. نیوزویک مجلې په خپله آخري ګڼه کې لیکلي چې له افغانستانه د 2014 کال په پای کې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته طالبان یو څه ډاډه سوي او حملې زیاتې کړي دي. د دغه مجلې په وینا په 2015 کال کې د افغانستان په جګړه کې د ملکي تلفاتو شمیر 1200 کسانو ته ورسید او د افغانستان شپږ په سلو کې خاوره د طالبانو تر کنټرول لاندې ده، خو د افغانستان نورې سیمې هم تر یوه بریده له تهدیدونو سره مخامخ دي. خو وال سټریټ جورنال په خپله اخري ګڼه کې لیکلي چې افغان ځواکونه ډاډه دي چې د طالبانو عملیات به بریالي نه وي، او افغان ځواکونو په یو شمیر ولایتونو کې د شفق په نامه ځوابي عملیات پیل کړي دي چې پرمختګ یې څرګند دی. له بلې خوا د وال سټریټ جورنال په وینا د طالبانو په خپل منځ کې پخوانی اتفاق نه دی پاتې، او اوس هم د طالبانو دوی ډلې په خپل منځ کې سره په جګړه دي. پر دې سربیره د داعش حضور هم طالبان ګواښي، او له دې کبله وړاندوینه نسي کېدای چې د طالبانو نوي عملیات په د هغوی لپاره واقعا بریالي وي.
ازادي راډیو اورېده سهار 8 بجې او 8 دقیقې دي. د افغانستان ولسی جرګې د مالیې د کلو د بیا رغونې او پراختیا او د فواید عامې وزیران پرون استجواب کړي و. دوی له دې کبله ولسی جرګې ته استجواب شوي و چې پراختیایي پروژې په بشپړه توګه نه دي عملي کړي. د دې جرګې یو شمېر غړي وایي چې په روان کال کې باید ټولې هغه پراختیایي پروژې عملي شي چې په بودیجه کې شاملې شوي دي. په عین حال کې د افغانستان د مالیې وزارت وایي تمه ده چې سږ کال پراختیایي بودیجه 80% ولګول شي. د ولسی جرګې پرونی غونډه یوازې په توندو خبرو او جنجالونو پورې هم محدوده پاتې نه شوه او خبره آن تر فزیکي شخړو ورسېده. نسیم شفق نور جزئیات وړاندې کوي.
که څه هم هر کال د حکومت لخوا د پراختیایي پروژو د عملي کېدو لپاره بودیجه ځانګړې کیږي، خو په بشپړه توګه د بودیجې نه مصرفول او په پراختیایي پروژو کې نیمګړتیاوې تل د خلکو شکایتونه او اندېښنې راپارولې دي. ولسی جرګې له همدې عمله د چهارشنبه ورځې عمومي غونډې ته د مالیې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا او د فواید عامې وزیران استجوابي غونډې ته وربللی و. د ولسی جرګې غړي محمد هاشم وطنوال وویل چې پراختیایي پروژې تر ډیره په بې کیفیت توګه بشپړې شوې، او غوښتنه یې وکړه چې نیمګړې پروژې باید هرومرو بشپړې شي.
چهار ماه سال مالی گذشته تا حال پروژه ها و تدارکات هم
د مالی کال څلور میاشتې تیرې شوې، خو تدارکات او ملي چارې لا پیل شوې نه دي. داسې پروژې شته چې له دریو څلورو کلونو راهیسې ادامه لري، خو تر اوسه هم پلي شوې نه دي.
په همدې حال کې د مالی وزیر اکلیل حکیمی وایي چې په تیر کال کې پراختیایي بودیجه 55% ولګول شوه، او په روان کال کې باید دا اندازه د ده په خبره 80% ته ورسیږي.
حکومت مکلف است که بودیجه مورد نیازی که تعهد کرده،
حکومت مکلف دی چې د اړتیا وړ بودیجه چې ژمنه یې کړې هغه پیدا او پروژه پرې پلی کړي. فوق العاده موضوع دا ده چې سکل مونږ دوه کنفرانسونو ته ځو چې د نړۍ ژمنه تازه کړو. د هغوی غوښتنه له مونږ څخه دا ده چې د انکشافي پروژو لګښت لوړ کړو. سکل باید لږ تر لږه دا لګښت 80% وي.
خو د ولسی جرګې د چهارشنبه ورځې په عمومي غونډه کې جنجالونه او حتی فزیکي شخړه هم وشوه. کله چې په دې جرګې کې د کونړ د خلکو د استازي غلام سخي مشواڼي خبرې د ولسی جرګې د دویم راستیال عرفان الله عرفان لخوا پرې شوې، هغه په غوسه شو او په ښاغلي عرفان او د کلیو د بیا رغونې او پراختیا پر وزیر نصیر احمد دورانی یې گزار وکړ. د ولسی جرګې د غړي غلام سخي مشواڼي د کار د کلیو د بیا رغونې او پراختیا د وزیر نصیر احمد دورانی غبرګون هم راو پاراوه.
ټول قدرمنو له حمایت نه، شرافت نه، عزت نه، تاسو ټولو خوای ډورونه مننه کوم، او په ډېره بې صبرۍ سره تاسو د تصمیم انتظار باسو. درې کاله یوه پروژه مشواڼي صاحب په ګراوګانې وه، هغه چې وایي چې پروژه انتقال کړه بلې ما انتقال کړې ده. شرکت نه یې ویل ما ته 100% راکړه، شرکت 100% نه ورکول، او ما شرکت ته ویل چې زه کیفیت د پروژې غواړم.
ظاهر قدیر چې د ولسی جرګې د غونډې مشري کوله له ښاغلي دورانی نه بخښنه وغوښته، او وی ویل چې له غلام سخي مشواڼي سره به د کورنیو دندو د اصولو له مخې چلند وشي.
زه په اول قدم کې د ولسی جرګې په نمایندګۍ چې جناب وزیر صاحب معذرت غواړم، په دویم قدم کې څه چې سزا قانون وایي هغه به ورکول کېږي.
د ولسی جرګې د کورنۍ او دندو د اصولو له مخې کله چې د دې جرګې کوم غړی د اداري پلاوي او یا هم د کوم رابلل شوي میلمه په وړاندې سپکاوی وکړي، نو د دې جرګې د دوو برخو وکیلانو د فیصلې سره سم هغه د یوې ورځې لسو ورځو او یا هم د یو کال لپاره له دې جرګې څخه ایستل کیږي. د ولسی جرګې غړو د غلام سخی مشوانی په اړه د دې جرګې د غړو د لاسلیکونو راټولول پیل کړي او دا به معلومه شي چې د هغه پر وړاندې به څه ډول پریکړه کیږي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد دیدن باید چی شوشی واگونی سا خواه خواهی نمانی ندیمانی.
د آزادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن د آزادۍ په څپو کې د یونیس پروګرام وار دی. د بلغاریا پولیسو هغه کس نیولی دی چې له ترکیې سره په پوله له کډوالو سره په بد چلند تورن دی. هغه دغه نیول شوی کس د هغې ډلې یو غړی دی چې پکې د سیمې خلک راټول شوي او په بیلابیلو او هڅه کوي چې له ترکیې څخه بلغاریا ته د کډوالو د ورتګ مخه ونیسي. تر دې وړاندې بلغاریا صدر اعظم د دغو کسانو کړنې ستایلې وي او هغه د هېواد د پولو د خوندیتوب لپاره یوه ګډه هڅه بللې وه. تفصیل یې له فریبا ظاهر څخه اورو.
په بلغاریا کې دغه کس د سېشنبې په ورځ وروسته لغه ونیول سو چې له کډوالو سره د بد چلند ویډیو یې پر ټولنیزو رسنیو خپره سوه. په ویډیو کې دغه کس ښودل سوی چې د ترکیې پولې ته نږدې یې درې کډوال تړلي دي او د یوه نامعلوم کس ژغ په انګلیسي ژبه چیغې ورباندې وهي چې ژر بېرته ولاړ سي ترکیې ته. د دې ویډیو له خپرېدو سره د بشري حقونو د فعالانو انتقادونه هم راپورته سوه. د بلغاریا لوی څارنوالۍ ویلي چې د قضیې په اړه څېړنې کوي. د دغه هېواد صدر اعظم بویکو بوریسوف وړاندې د دغو کسانو کړنې ستایلې وې او ویلي وې چې د هېواد ساتنه د ټولو ګډه دنده ده، خو د بشري حقونو د فعالانو لخوا د نوموړي پر څرګندونو تر انتقاد وروسته ښاغلی بوریسوف له خپلو خبرو واوښت. نوموړي پر فیسبوک پاڼې لیکلي وو چې ټولنه باید بې تفاوته نه وي، خو د خلکو حقونه هم باید تر پښو لاندې نه سي. نه یوازې دا چې هیڅ غیر قانوني او غیر انساني کړنې ته اجازه نه ورکول کېږي، بلکې داسې کسان به د قانون له مخې تر تعقیب لاندې ونیول سي. دغه پېښه وروسته لغه سوې چې په بلغاریا کې په وروستیو میاشتو کې یو شمېر سیمه ییز وګړي د ډلو په بڼه راپورته سوي او هغه هېواد ته له ترکیې څخه د کډوالو د ورتګ مخه نیسي. که څه هم د دوی دا کار د یو شمېر بلغاریانو لخوا ستایل سوی، خو بل خوا یې جدي اندېښنې هم راپورته کړې دي. تېره اونۍ په هغه هېواد کې یوې ټولپوښتنې وښوده چې 60% خلک فکر کوي چې دغه کډوال د هغوی کورني امنیت ته یو ګواښ دی. د بلغاریا سرحدي پولیس وایي دوی د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې شاوخوا 10,000 کډوال نیولي چې د سوریې او افغانستان وګړي وه. ډېری کډوال له ترکیې یا یونان څخه د بلغاریا او یا د بالکان د نورو هیوادونو له لارې هڅه کوي شتمنو لویدیځو اروپایي هیوادونو ته د کار او یا ښه ژوند لپاره ورسیږي.
د ژوند رنګونه
باغجمه
تشای
باغجمه
د کوم جی
د پختیا
د پختیا خاطر کله نه بیت
زغ دې څه کله نه
نه معلوم
نه
دلته د چشل په راغلی
دلته سبزی پسې
سبزی پسې د بیت کې
د بی پخو
رقم سبز د جنش کې
د تا مون بش کې وایو بی پخو
رقم بی پخوي
اول کې جو سبو اچ د په هغه باندې کې دي غواز باندې اچلې غرش به راوهله چې په یو سپخو شوی دی راوهله دلته کې ده د او بس د هغه تر تلیکا غوري ورته سره کې به ورواچ
تی خپل پخې کور کې
نا ورندار پخې
ارا را سومره سبا کې دلته
دلته ډیر کو کله ور کې سبو په هغه کله هر کې رونو می چی راوړي
ته دلته چا سره غلې دی بخته
ای आवाज دغه دوی جن کې را سره دی
دلته بیا لار پیدا کوي سی ور کېږي نه
نه یار به دا کله شو بیا
ته دا سبو ته پیژنې ته دغه دی په خولو دی او دغه دی په خولو نه دی
مون مور وای نه کوم چی د سیاغه غونته ای هغه به مراوړه ای سیستر باندې دالی غونته ای هغه به مراوړه کې دالی نه وي سر باندې به راوړي
مور دې مرزي دلته سبا سره وکی
نه مور من راسي
تراتر لیگی بیا دغه دی بوغ کوم کسان سی دی ندرته وای تل صابه مکوا
زما تر زو دا غورته وای دا پری دی د متر نه
دی دغه صابو مزه به تر رقمی
مزه یې کوي بیا
خري سیګی تاسو
ما وایسیږي مور بیا به بلکه مستهي
بیا تا نو صاحب خوري کې پرکیم کوي
کله ورکه پرکی کو کله
صاحب بدون دې باغ نه بل چرته په صاحب وسېږي
بل دې پوری پټی چې حالته اوس پسې سم
یعنی صاحب کې اوسه بلد سوي صاحب پیژني مکتب ته نه دي
زنه
توم سنف کې
اوه
د څه خبرې چې به صاحب له پاره مکتب پرېږدي
نه هغه سبا یې زو به خو دې صاحب یې چې را چټی کی
دا ته نه وایي
یا تا خور مې وته ته وته شوی دلته وایي گردیز څه ده گردیز نه هغه پلکته
شاته مکتب شروع بیا گردیز ته بیرته ځي
په همدې سره دا خبری ساعت هم پای ته ورسید. البته د ازادي راډیو خبرونې دوام لري. د ماښام تر اوو بجو مو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولس سوه شپږ نوي څپو سربیره د غراز لویو ښارونو کې د اف ام په سل اشاره پنځه څپه صاف اوازې اوریدلی شئ. اوس زما همکار احمد جعفر احمدي سلو ته راغلی او راتلونکي نیم ساعت دری خبری مجله وړاندې کوي.
تشکر از شما آقای نوری. سلام، صبح شما بخیر. امیدوار هستم روز پنجشنبه خوش را آغاز کرده باشید. با این مجله خبری رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 108.5 خوش آمدید. افغانستان در سال گذشته شاهد اعمال خشونت آمیز گسترده از سوی مخالفان مصالح دولت بوده. این در گزارش سالانه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا ذکر شده. یک مقام ارشد شورای عالی صلح افغانستان از نزدیک شدن حکومت و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار با یک توافق صلح خبر می‌دهد. لحظات بعد درباره اینها گزارش خواهیم داد. همچنان نشریه‌های غربی در باره افغانستان را هم مرور میکنیم، اما پیش از همه خبرهای مهم. دور دیگر مذاکرات نماینده های شورای عالی صلح افغانستان و حزب اسلامی امروز در کابل برگزار می شود. رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز در نشست سران سازمان همکاری اسلامی شرکت می کند و رئیس جمهور امریکا می گوید که گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه در وضعیت دفاعی قرار دارد. قرار است دور دیگر مذاکرات نماینده های شورای عالی صلح افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار امروز در کابل برگزار شود. عبدالخبیر اوچخون معاون این شورا در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که در نشست امروز یک نتیجه مطلوب در ارتباط با توافق صلح به دست آید. او از نزدیک شدن حکومت و حزب اسلامی به یک توافق صلح خبر داد و افزود
و امیدوار هستیم که در یک جلسه یا در دو جلسه دیگر به نهایی خواهد شد.
جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز در نشست سران سازمان همکاری اسلامی شرکت می کند. حکومت افغانستان از کشورهای عضو این سازمان انتظار دارد تا در جهت تامین صلح در افغانستان کمک کنند. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی در این مورد به رادیو آزادی گفت:
کشورهای همسایه ما به شمول پاکستان، ایران، کشورهای آسیای میانه، اینا جزی از اعضای سازمان هستند. به نحوی از آنها در تحولات در افغانستان دخیل هستند. همکاری از اینا و توجهشان به سیاستهایی که از طرف حکومت افغانستان مطرح شده میتونه در آمدن صلح و ثبات در افغانستان کمک بکنه.
13مین جلسه سران سازمان همکاری اسلامی در شهر استانبول ترکیه برگزار می شود. مقامهای ولایت جوزجان از ادامه درگیری میان طالبان و نظامیان افغان در این ولایت خبر می دهند. رحمت الله ترکستانی قماندان امنیه جوزجان برادیو آزادی گفت که پس از آغاز حملات طالبان، دو طرف دیروز با هم درگیر شدند. به گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، درگیری در ولسوالی‌های فیض‌آباد و آقچه صورت گرفت. به گفته ترکستانی 8 شورشی کشته و 16 جنگجوی دیگر زخمی شدند و افزود که 3 تن از ماموران امنیتی هم زخم برداشتند. رادیو آزادی. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا نیروهای امنیتی ازبکستان را به شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شدگان متهم ساخت. این وزارت در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در جهان همچنان گفت که حکومت رئیس جمهور اسلام کریموف به مردم این کشور اجازه نمی‌دهد که رهبران خود را از طریق انتخابات برگزینند. در این گزارش که دیروز نشر شد گفته شده که حکومت ازبکستان مرتکب قتل‌های فراقانونی شده که در برخی موارد از شکنجه نیز کار گرفته شده است. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید که ائتلاف برهبری آمریکا گروه دولت اسلامی را در عراق و سوریه در وضعیت دفاعی قرار داده. باراک اوباما دیروز گفت که در نتیجه عملیات این ائتلاف مناطق تحت کنترل گروه دولت اسلامی کاهش یافته و رهبران ارشد این گروه هدف حمله قرار گرفتند. او در ادامه افزود: Today on the ground in Syria and in Iraq, ISIL is on the defensive. امروز گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه در وضعیت دفاعی قرار دارد. ائتلاف 66 عضوی ما به شمول شرکای عرب در حالت تهاجمی است. ما نیروی فزاینده داریم و همین نیرو را حفظ خواهیم کرد. رئیس جمهور اوباما این سخنان را در ملاقات با مشاوران امنیت ملی خود ابراز کرد. بیش از 11500 حمله هوایی علیه اهداف گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه اجرا شده است. و صدها نفر دیروز در اروان پایتخت ارمنستان دست به مظاهره زدند و از فروش اسلحه توسط روسیه به آذربایجان اعتراض کردند. آنها همچنان ادعا کردند که استفاده از این اسلحه منجر به درگیری‌های اخیر در داخل و اطراف منطقه مورد مناقشه ناگورنو-قره‌باخ شده است. معترضان که اکثریتشان فعالان جوان بودند به سوی سفارت روسیه راه پیمایی کرده و در حمایت از آزادی و استقلال ارمنستان شعار دادند. پایان خبرها.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی میشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 23، پایین ترین 12، آسمان قسمن ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 26، پایین ترین 15، آسمان ابری، امکان بارندگی. قندهار بلندترین درجه حرارت 33، پایین ترین 17، آسمان ابری. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 33، پایین ترین 20، آسمان ابری.
هفت و 37 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، افغانستان در سال گذشته شاهد اعمال خشونت آمیز گسترده از سوی مخالفان مصالح دولت بوده. در یک گزارش وزارت خارجه آمریکا به این مسئله اشاره شده. یک مقام ارشد شورای عالی صلح افغانستان از نزدیک شدن حکومت و حزب اسلامی به یک توافق صلح خبر می دهد. بحث ها روی نقش دادن جوانان در شورای عالی صلح افغانستان جریان دارد.
ما در این مورد با شورای عالی صلح صحبت میکنیم که برای جوانان در شورای عالی صلح سهم داده شود و جوانان تکره و با احساس عضویت داده شود.
شورای حراست و ثبات افغانستان باور دارد که تصمیم گیری در مسائل بزرگ کشور تنها از صلاحیت های افغان هاست.
نقش ایالات متحده آمریکا در پایان دادن به بنبست انتخاباتی نقش میانجی بود و از این نقش میانجی ما نباید نقش تحمیلی را استفاده کنیم.
و با پیرمرد صحبت کرده ایم که از رهبران حکومت وحدت ملی بسیار ناراض به نظر می رسد.
یاد پوش دلار می جنگه آلی که غری که غریب هست که از بگاه سم نداره یاد مبانی خود جور رمه.
سلام مجدد به شما. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف در این مجله خبری میزبانتان هستم. افغانستان در سال گذشته شاهد اعمال خشونت آمیز گسترده از سوی مخالفان مصالح دولت بوده است. این در گزارش سالانه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا درباره وضعیت حقوق بشر ذکر شده. در این گزارش که دیروز پخش شد همچنان به آنچه بدرفتاری و شکنجه زندانیان توسط نیروهای افغان خوانده شده اشاره شده. سلطان محمد سرور بیشتر میگوید.
گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره حقوق بشر در افغانستان میگوید که اعمال خشونت گسترده چون حملات بی‌رویه مخالفان مسلح بر غیر نظامیان، قتل کارمندان دولتی از سوی آنها و شکنجه و بدرفتاری با توقیف شدگان از جانب نیروهای دولتی از مشکلات قابل ملاحظه حقوق بشر در سال گذشته در این کشور بوده است. گزارش می‌افزاید که بی‌توجهی گسترده به حاکمیت قانون، پیگرد اندک ناقضین حقوق بشر و تبعیض اجتماعی سنتی در برابر زنان و دختران هم از موارد برجسته مشکلات حقوق بشر در افغانستان بوده است. این گزارش از قتل‌های فراقانونی از سوی نیروهای امنیتی و تحقیقات غیر مؤثر ارگان‌های دولتی در موارد شکنجه و بدرفتاری نیروهای امنیتی نیز یادآوری می‌کند. گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان می‌افزاید که شمار از زنان و دختران به خاطر چیزی که جرایم اخلاقی دانسته می‌شود در این کشور شکنجه و زندانی شده‌اند. از وضعیت ناگوار محابس، بازداشت‌های بدون موجب و توقیف طولانی قبل از محاکمه بازداشت شدگان نیز در این گزارش تذکر داده شده است. گزارش سالانه آمریکا درباره حقوق بشر در افغانستان، فساد در نظام عدلی و قضایی و عدم مؤثریت آن و همچنین محدودیت آزادی بیان، مطبوعات و مذهب، ازدواج‌های اجباری و نقض حریم خصوصی را چون مشکلات عمده حقوق بشر در این کشور عنوان می‌کند. جان کری وزیر خارجه آمریکا هنگام ارائه این گزارش در واشنگتن به خبرنگاران گفت که این گزارش درباره چگونگی وضعیت حقوق بشر در سال 2015 میلادی در جهان در نتیجه بررسی‌های وسیع تهیه شده و برای حکومت آمریکا قابل اعتبار است. او گفت همه کشورهای جهان به شمول آمریکا در روشنی این گزارش می‌توانند راه‌های مؤثر را برای بهبودی حقوق اساسی شهروندان خود دنبال کنند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
یک مقام ارشد شورای عالی صلح افغانستان از نزدیک شدن حکومت و حزب اسلامی به یک توافق صلح خبر می دهد. عبدالخبیر اوچقون معاون این شورا در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که در نشست امروز دو طرف یک نتیجه مطلوب به دست آید. باز هم سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
عبدالخبیر اوچکون معاون شورای عالی صلح افغانستان بدون اینکه تفصیل بیشتر ارائه کند گفت مسائلی که مورد توافق قرار گرفته در آینده نزدیک با مردم در میان گذاشته خواهد شد. شورای عالی صلح افغانستان میگوید مواردی که باعث بنبست گفتگو شود وجود ندارد. گزارش های قبلی گفته بودند که حزب اسلامی برای پیوستن به حکومت خواستار چندین وزارت شده است، اما به ارتباط یک خواسته اساسی حزب اسلامی حکمتیار که آن هم حذف نام رهبران این حزب از لیست سیاه می باشد، شورای عالی صلح افغانستان میگوید که از حکومت افغانستان تقاضا نموده که به نمایندگی مردم این کشور از آمریکا و سازمان ملل متحد تقاضا کند که به این مسئله توجه جدی داشته باشد و از مدارا کار بگیرد. عبدالخبیر اوچکون معاون شورای عالی صلح افغانستان میگوید
و جامعه جهانی هم این تعهد را باید داشته باشد که بعضی خواهشات مخالفین مسلح و صدمه به دستاوردهای 50 ساله افغانستان به حاکمیت ملی افغانستان این اساسی افغانستان صدمه نزنه او را باید یک اندازه مدارا داشته باشد.
سفارت آمریکا در کابل در ایمیل اخیر خود به رادیوی آزادی نوشت که واشنگتن از گفتگوی حزب اسلامی گلبدین حکمتیار با حکومت افغانستان استقبال میکند و این گروه را تشویق میکند که با مردم افغانستان صلح کند. در این میان پوهان ودیر صافی استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل میگوید که اگر آمریکا و جامعه جهانی از پیوستن آقای حکمتیار به روند صلح مطمئن شوند، حذف نام رهبران حزب اسلامی از لیست سیاه مشکل ساز نخواهد بود.
آمریکا با مشوره سازمان ملل متحد که یقینی کنند که حکمتیار با قانون اساسی را میپذیره و با حکومت افغانستان بر علقه دموکراسی با مبارزه خود ادامه میده و تفنگ هم میگذاره، فکر میکنم کدام مشکل نداره که اینا اعلان کنند که ما گروه حکمتیار از لیست سیاه کشیدیم.
پوهان صافی می افزاید هرچند مخالفت های در برابر تقسیم قدرت با حزب اسلامی حکمتیار در داخل حکومت وجود دارد که ریشه آن را در رقابت های سیاسی و نظامی سالهای 1990 می توان سراغ کرد، ولی امید بر آن است که با پیوستن این حزب به حکومت چنین رقابت ها صرف جنبه سیاسی اختیار کند.
رسیدیم به نیمه این مجله خبری، این هم فشرده خبرهای مهم. دور دیگر مذاکرات نماینده های شورای عالی صلح افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار امروز در کابل برگزار می شود. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز در نشست سران سازمان همکاری اسلامی شرکت می کند. وزارت خارجه آمریکا نیروهای امنیتی ازبکستان را به شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شدگان متهم کرد. و رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید که ائتلاف بر رهبری آمریکا گروه دولت اسلامی را در عراق و سوریه در وضعیت دفاعی قرار داده است. تفصیل اینها و دیگر خبرهای مهم منطقه و جهان در صفحه اینترنت ما، آدرس ما www.azadiradio.com. حالا از سید سمی عباس میشنویم که نشریه‌های غربی در باره افغانستان چی نوشتند.
یک تعدادی از روزنامه‌های غربی در شماره‌های اخیر خود آغاز عملیات نو بهاری طالبان را مورد توجه قرار داده و مطالب را به نشر رساندند. روزنامه واشنگتن پست می نویسد این اعلان طالبان مفهوم خاص ندارد، چون هر سال با گرم شدن هوا جنگ ها در این کشور بیشتر می شود، اما در سال جاری با آغاز موسم جنگ بعضی سوال ها به جواب می باشند، از جمله اینکه آیا قوای امنیتی افغان می توانند به تنهایی حملات طالبان را به عقب بزنند و اوضاع را کنترل کنند. بنوشته واشنگتن پست ماهای بعد یک امتحان مهم برای قوای افغان می باشد، ولی یک چیز واضح است که در تابستان سال جاری قوای افغان در حالت دفاعی نخواهند بود، بلکه حالت هجومی را خواهند گرفت. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا می نویسد عملیات نو بهاری طالبان به نام عمری چند روز بعد از آن اعلان شد که وزیر خارجه آمریکا جان کری به کابل آمده و تعهدات آمریکا را برای حمایت از افغانستان تکرار کرد. به نوشته گاردین هرچند مقامات ناتو انتظار برخوردهای شدید در تابستان سال جاری می باشند، اما نمیتوان پیش بینی کرد که با اعلان آغاز عملیات نو طالبان در میدان جنگ واقعا چه دگرگونی رخ خواهد داد. موضوع مهم به نوشته گاردین این است که نارسایی های قوای امنیتی افغان در این موسم جنگ تا چه حد رفع می شود. از جمله تعداد زیاد تلفات، درجه بلند فرار از صفوف قوای امنیتی، کمبود قوای هوایی و محدودیت اکمالات و ترانسپورت آنها. مجله نیوزویک در شماره اخیر خود می نویسد بعد از خروج قوای خارجی از افغانستان در پایان سال 2014 طالبان یک اندازه جسور شده و حملات را بیشتر ساختند. به نوشته مجله در سال 2015 تعداد تلفات ملکی در جنگ افغانستان به 11,000 نفر رسیده و 6% خاک افغانستان تحت کنترل طالبان می باشد. ولی مناطق دیگر افغانستان هم تا حد به تهدید روبرو می باشند. اما روزنامه وال استریت جورنال در شماره اخیر خود می نویسد قوای افغان اطمینان دارند که عملیات طالبان ناکام خواهد شد و قوای افغان عملیات جوابی را تحت نام شفق در چندین ولایت افغانستان آغاز کردند که پیشرفت‌ها در آن مشاهده می شود. در صفوف طالبان وحدت قبلی وجود ندارد و همکنون دو گروه طالبان به جان یکدیگر افتادند و علاوه بر آن حضور گروه داعش هم طالبان را تهدید می کند. از این رو نمیتوان پیش بینی کرد که عملیات نو طالبان واقعا برای آنها موفقیت آمیز باشد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. بحث ها روی نقش دادن جوانان در شورای عالی صلح افغانستان جریان دارد. به گفته معین بخش جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، تلاش می شود تا جوانان مستعد در ترکیب اعضای شورای عالی صلح شامل ساخته شوند. زکیه حکیمی با جزئیات بیشتر از کابل.
در پی تلاش‌ها برای موفقیت پروسه صلح با طالبان، کنگره ملی جوانان افغانستان می‌گوید که اگر برایش موقع داده شود، این کنگره آماده است که در این بخش تلاش‌های لازم را انجام دهد. این اظهارات را جوانان کنگره ملی افغانستان که از 14 ولسوالی و 22 ناحیه شهر کابل نمایندگی می‌کردند، روز چهارشنبه طی یک نشست بیان کردند. محمد سمی حقجو، رئیس کنگره ملی جوانان افغانستان می‌گوید در ناامنی‌های کشور از هر دو طرف جوانان کشته می‌شوند و لازم است که حکومت به خاطر جلوگیری از ناامنی از جوانان هم استفاده کند.
کنگره ملی جوانان افغان از 14 ولسوالی و 22 ناحیه تعداد 100 رضاکار را ما به خاطر پروسه صلح آماده ساختیم. طرحی داشتیم که چطور میتونیم که حداقل از ولسوالی و قری خود صلح را شروع بکنیم. جوانان میخوان که در امر بازسازی کشور سهیم شوند، ولی برشان اجازه داده نمیشه.
صابر اوریاخیل، عضو اتحادیه جوانان چهار آسیاب کابل، نیز همین تقاضا را مطرح کرد و گفت
ما در پروسه صلح موجودیت جوانان را می خواهیم. جوانان از کشور نگهداری می کنند. هر روز ده تن از جوانان از سوی طالبان شهید و زخمی می شوند، اما جوانان ما از حق و حقوق خود بهره مند نیستند.
کمال سادات، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ در امور جوانان، در این نشست گفت حکومت سهم جوانان را در پروسه صلح مد نظر گرفته است.
ما در این مورد با شورای عالی صلح صحبت میکنیم که برای جوانان در شورای عالی صلح سهم داده شود و جوانان تکړه و با احساس عضویت داده شود. در این مورد بحث ها جریان دارد. امیدوارم در نشست شما جوانان تکړه سهم بگیرند.
اشتراک کنندگان این نشست همچنان گفتند 60% نفوس افغانستان را جوانان تشکیل می‌دهد و دیده می‌شود که اکثر آنان بیکار هستند. آنان از حکومت می‌خواهند که زمینه کار را برایشان فراهم کند. این در حال است که رئیس جمهور اشرف غنی چندین بار گفته است که برای آوردن صلح در کشور، حکومتداری خوب و پیشرفت نقش جوانان مهم بوده که به خاطر استفاده از این نیرو پلان‌های مد نظر گرفته شده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. شورای حراست و ثبات افغانستان روی برگزاری لوی جرگه انعنوی تاکید می‌ورزد. این شورا می‌گوید در صورت عملی نشدن تعهدات توافقنامه سیاسی، شورای حراست و ثبات موضعش را در این باره روشن خواهد ساخت. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر.
در کنار واکنش شماری از احزاب، چهره های سیاسی و مشران جرگه، این بار شورای حراست و ثبات درباره ادامه کار حکومت وحدت ملی برای 5 سال لب به هشدار در برابر ایالات متحده آمریکا گشود. شورای حراست و ثبات تاکید می‌کند که حکومت وحدت ملی بر اساس توافق سیاسی از بهر پایان دادن به بحران انتخاباتی تشکیل شد. به گفته مسئولان این شورا، در حالی که در یکی از ماده‌های توافق سیاسی حکومت وحدت ملی به برگزاری لوی جرگه و تعدیل قانون اساسی که بر اساس آن پوستر ریاست اجرایه به نظام صدارتی مبدل گردد تاکید شده بود، اما رهبران حکومت وحدت ملی تا کنون به هیچ یک از ماده های این توافقنامه عمل نکردند. مسعود ترشتوال سخنگوی شورای حراست و ثبات این سخنان را روز چهارشنبه در نشست خبری در کابل مطرح کرد.
نقش ایالات متحده آمریکا در پایان دادن به بنبست انتخاباتی نقش میانجی بود و از این نقش میانجی ما نباید نقش اعمالی و تحمیلی را استفاده کنیم. نکته اول، برگزاری یا تدویر لوی جرگه قانونی است به منظور تعدیل در قانون اساسی افغانستان و بحث پیرامون ایجاد پست صدارت اجرایی.
انتقادها از عملی نشدن تعهدات توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی پس از آن مطرح می‌گردد که هفته گذشته جان کری وزیر خارجه آمریکا پس از دیدارش با دو رهبر حکومت وحدت ملی در کابل در یک نشست خبری حضور یافت و اعلام کرد که با پایان زمان توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی پایان نخواهد یافت. این سخنان کری واکنش‌های تندی را در میان احزاب سیاسی برانگیخت. اکنون شورای حراست و ثبات می‌گوید که نقش آمریکا در پایان دادن به بنبست انتخاباتی نقش میانجی بود و نباید نقش این کشور در مسائل سیاسی افغانستان مبدل به نقش تحمیلی گردد، ورنه به گفته مسئولان این شورا منافع ملی افغانستان در چنین تصمیم‌گیری‌ها از سوی جامعه جهانی خدشه‌دار خواهد شد. نزدیک به 2 سال پیش پس از جنجالی شدن انتخابات و تنش‌ها میان محمد اشرف غنی و عبدالله که نامزدان پیشتاز انتخابات سال 1393 بودند، جان کری وزیر خارجه آمریکا برای پایان دادن به این تنش‌ها به کابل آمد و فیصله شد تا حکومت وحدت ملی که هر دو رهبر در آن سهم داشته باشند تشکیل گردد. این دو رهبر توافقنامه سیاسی را نیز در حضور وزیر خارجه آمریکا امضا کردند که در یکی از ماده‌های این توافقنامه به برگزاری لوی جرگه که بر اساس آن ماده‌های قانون اساسی تعدیل و پست ریاست اجرایه و صدارت تغییر کند شده بود. با این همه دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور میگوید که حکومت وحدت ملی به تمامی تعهدات توافقنامه سیاسی عمل کرده است و خواهد کرد. ولی جرگه با توجه به فراهم شدن شرایط ذهنی و برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها برگزار می‌گردد.
حکومت افغانستان متعهد به تعهدات است و تعهدات خود را تکمیل می‌کند. هر وقت شرایط عینی و ذهنی برابر شود، راجع به لوی جرگه تعدیل بعضی مواد قانون اساسی اقدام خواهیم نمود. ولی شرط اولی هستن که ما باید انتخابات ولسوالی را برگزار کنیم، راندازی کنیم، نمایندگان ولسوالی را باید لوی جرگه داشته باشیم، ولسی جرگه داشته باشیم.
با آن که ریاست جمهوری بر عملی شدن تمامی تعهدات رهبران حکومت که در توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی جا دارد تاکید می‌ورزد، اما مسعود ترشتوال سخنگوی شورای حراست و ثبات هشدار می‌دهد که رهبران حکومت وحدت ملی تا پایان ماه سنبله سال روان برای عملی ساختن وعده‌هایشان در توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی فرصت دارند. او می‌گوید اگر این رهبران به تعهداتشان در پیوند و برگزاری لوی جرگه عمل نکنند، فرصت‌ها را از دست خواهند داد و آنگاه شورای حراست و ثبات در این باره بر اساس مصالح ملی کشور تصمیم خواهد گرفت.
شنونده رادیو آزادی هستید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را پس از 7 شام به وقت افغانستان روی همین موجها شنیده می توانید.
رنگ های زندگی. اول خدا یک معرفی کنین، نامتان بگوید.
خودم پردل ولد پشنگل.
شما در وزارت اقوام قبایل اینجا چی کار وظیفه دارید؟
اینجا وظیفه ما اصلی باغوانی است، اینجا ایدانی دروازه.
اصلا شما کار باغوانی را به عهده دارین، میشه که در مورد باغوانی مثلا باغ ها فعلا در این موسم سال ضرورت به مراقبت داره؟ فعلا در باغ چی ضرورت است، چی باید کنین؟
علی صرف گلا را جایش پاک میکنی، گیاش را میزنی، او میتی سپایی میکنی خلاص.
چقدر ساحر خودت باغبانی شد و دوش داری؟
کلگی شریکی سر.
بله. و شما میشه که بگوین اصلا از کجا هستین؟ مثلا از کدام منطقه هستین؟
من خودم از خریس بسنگ هستم، ولایت لوگر هست.
در اوجم کار باغبانی را کردین، انجام دادین، بلد هستین؟
خود ما عمر ما بدرای ما اینمی نشانی داره، اینمی کشت کار هست.
شما چند سال شده که در اینجا کار میکنین؟
ده سال اومده اینجا تیسر.
اول خودت چند سال عمر داری؟
خود مالی 62 سال دارم.
به این شرایط فعلی که ما شما قرار داریم، شما چی میخواید، چی آرزو دارید؟
میخواییم که یک عادل پاچا بشینه مثل پیش داود بود، زرشا بود. حال ایتی هست که دمغبن خود دالر زیاد است، چشمشان چپه شده. مخلوقی که خدا نمیشنه چه خاک ملت نمیشنه، ملت آباد باشه، ملت آرام باشه. یاد پوش دالر میجنگه، مخلوقی کلگیش مامور هم است با جان خدا ایران مونده، مدیر هم است با جان خدا ایران مونده، دقان هم است. حالی که غریب غریب هست که از بگاه سم نداره، یاد ما بانی خود جور نمه، ایران مونده به خدا یک پاچه یک ملت جور شوه، یک ملت آرام.
روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 میزبان شما هستیم. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. مشفق نوشته که صلح با حزب اسلامی ممکن است. شمس الحق می نویسد که خواستش از حکمتیار این است که بدون قید و شرط مذاکرات صلح را انجام بدهد. و استانگزای نوشته که اگر مذاکرات با حزب اسلامی نتیجه بدهد، روی بهبود وضعیت امنیتی تأثیر نخواهد داشت. تشکر از پیام‌هایتان. رسیدیم به پایان این مجله خبری. در کمتر از یک ساعت دیگر همکارم نوریاس نوری میزبان شما.